السلام علیکم د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونې ته خراغ لست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د ژوند رنگونه پروگرام خبریږي. زه احمد تکل به د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره په څو شیبو کې بیا هم ستاسو خدمت ته حاضر شم. خو لومړی خبرونه واورئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان یو لړ ستونزې لري، ځکه چې دا هیواد څو لسیزې په جګړه کې ښکېل و. پوتین پرون هند ته د سفر نه مخکې له هندي خبریالانو سره په مرکه کې وویل هر هیواد ستونزې لري او افغانستان هم له دې قاعدې مستثنا نه دی. د په عین حال کې زیاته کړه چې طالبان د افغانستان حالات په کنټرول کې لري او هغوی د داعش په ګډون د تروریستي ډلو خلاف اقدامات کړي دي. روسیا د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی. له دې مخکې د روسیې یو شمېر چارواکو له افغانستانه منځنۍ اسیا ته د داعش او نورو تروریستي ډلو د ګواښ په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اختلافونو د حل لپاره اسلام آباد ته د ترکیې د جګپوړي پلاوي سفر ښایي د طالبانو د نه همکارۍ له کبله ځنډېدلی وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی طاهر حسین اندرابي نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته د دې احتمال یادونه هم وکړه چې ښایي د ترک پلاوي په سفر کې ځنډ د هغه په مهالویش کې د ستونزې له کبله راغلی وي. ټاکل شوي وه چې د ترکیې د دریو جګپوړو چارواکو په ګډون پلاوی په تیره نومبر میاشت کې اسلام آباد ته تللی وای. د دې پلاوي د سفر خبره د نومبر په لومړیو کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په باکو کې د پاکستان له صدراعظم شهباز شریف سره په کتنه کې کړې وه. هند د افغانستان د عامه روغتیا سکتور سره د مرستې لپاره کابل ته د ضروري واکسینونو نوې جوپه لیږلې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رندهیر جسوال پرون وویل چې نوې ډیلي د خپلې روانې بشري مرستې د پروګرام په چوکاټ کې د انفلونزا او مننجایت دریش پیت زره و سوات سالور دیرش دوزا واکسینونه د افغانستان روغتیایی ادارو تسپره لیدی. اغزیه تکره دامرست پداسی حل که رسیگی چه د افغانستان روغتیایی امکانات لهم لسخت فشار سره مخامخ دی. هند په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان له روغتیایي برخې سره مهم همکار پاتې شوی او له دې مخکې هم د هیواد ته طبي وسایل، ضروري درمل او واکسینونه استولي څو د افغانستان روغتیایي بنسټونه پیاوړي کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو له ځنګړي راپورټر سره په دوحا کې کتلې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې چې نن یې خپور کړویلې دي چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځنګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب له ریچارد بنټ سره په کتنه کې د قطر د دولت او ملګرو ملتونو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې په ځانګړې توګه د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو او د دواړو لورو پر همغږۍ او هڅو ټینګار وشو. بنټ د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څارنې لپاره اوس مهال قطر ته په سفر تللی دی. او د روسیې ولسمشر یو ځل بیا د اوکراین د ختیځې دونباس سیمې په اړه خپله پخوانۍ ادعا تکرار کړه او ویې ویل که اوکراینی ځواکونه له دې سیمې شاتګ ونه کړي نو روسیه به هغه په زور ونیسي. ولادیمیر پوتین له انډیا ټوډی ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل یا به موږ دا سیمه د خپل پوځ په زور آزادوو او یا به اوکراینی ځواکونه په خپله ترې وځي. د پوتین اشاره دونباس سیمې ته وه چې د دونیتسک او لوهانسک له دوو ولایتونو جوړه ده. د پوتین د مرکې ځینې برخې پرون هند ته د ده تر روانېدو مخکې خپرې شوې. د روسیې تر بشپړ پوځي یرغل مخکې د مسکو له ملاتړه برخمنو بیلتون پالو ځواکونو په دې سیمه کې نږدې 8 کاله جګړه وکړه خو ونه توانېدل چې ټول دونباس ونیسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي هغه خاوره چې روسیې په خپله په زور نه ده نیولې هېڅکله به یې روسیې ته د ډلۍ په توګه ور نه کړي. د رویټرس خبري اژانس د راپور له مخې روسیې دا مهال د اوکراین شاوخوا 19.2% خاوره اشغال کړې ده.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو پروگرام ته خراغلست. زه احمد تکل د دې خبرونې کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د دسمبر 3مه د معلولیت لرونکو انسانانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ تیرونه په ټوله نړۍ کې ولمنځل شو. په افغانستان کې ښایي د معلولیت لرونکو خلکو شمیر د ټولې نړۍ پرتله ډیر وي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په دې اړه وویل چې په افغانستان کې نږدې 1.5 میلیون معلولیت لرونکي کسان شته. یونما په دې اړه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې ډیری خلکو د څه باندې 40 کلنې جګړې له کبله معلولیت اخیستی دی. یوناما د معلولیت لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل راپور کې د هم ویلي چې شاوخوا څلرمه برخه افغانان له لږ معلولیت سره ژوند کوي، څلوېښت سلنه بیا د منځنۍ کچې او نږدې څوارلس سلنه نور سخت معلولیت لري. د یوناما د بیان له مخې په افغانستان کې څو لسیزو جګړو، بې کوره کېدلو، وچکالیو او د نظامونو لخوا په روغتیایي او اقتصادي برخو کې کمزورو اقداماتو د هیواد په کچه د معلولیت لرونکو خلکو شمیر زیات کړی دی. په دې خبرونه کې نن له باقي بریال سره چې په تیرو څو لسیزو کې د معلولیت لرونکو انسانانو په ملاتړ د هڅو ډګر ته راوتلی دی خبرې کوو. ښاغلی بریال مدني فعال او شاعر هم دی او کله ناکله په سیاسي ډګرونو کې هم خپل غږ د معلولیت لرونکو انسانانو په پلوي اوچت کړی دی. په دې خبرونه کې به له ښاغلي بریال څخه واورو چې د معلولیت رنګ څه ډول دی او له معلولیت سره ژوند کول څه ډول ښکاري، مخصوصا هغه مهال چې د سترګو رڼایي دې د تل لپاره له لاسه ورکړی وي. دا رنګ ښاغلي بریال په خپلو شعرونو کې بیا بیا تصویر کړی دی، خو نن به په خپله خوله راته ووایي چې نړۍ له لیدو پرته څنګه ښکاري. که تاسو هم قدرمنو اوریدونکو له ښاغلي بریال څخه پوښتنې لرئ، د ازادۍ راډیو واټساپ شمیرې ته زنګ ووهئ. زموږ د واټساپ شمیره وسوه نا اوبخی شپاک سفر یاو دوا یاو سفر سفر دوا سوا اتنوی. شمیره تکراروم، شپاک سوا یاو دوا یاو سفر دوا نه شپاک. په هر صورت ترغو پوری چه اوریدونکي کچیرته وغواړي چې تماس ونیسي، تاسو درنه اوریدونکي له ښاغلي بریال سره زمونږ د خبرو جریان ته راګرځوم. بریال صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. موږ او تاسو څو څو ځلې بیا بیا خبرې کړې دي په دې ورځ، په نورو ورځو تاسو د افغانستان د ژوند په بېلابېلو برخو کې له مدني فعالیت نه نیولې تر فرهنګي فعالیتونو پورې او حتی په سیاسي ډګر کې یو فعال شخصیت پاتې شوی یاست. غواړم ستاسو لومړنۍ خبرې واورم، بیا به وروسته لغه د ژوند رنګونو اصلي موضوع ته ورشو، او لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، له دې زاویې به ستاسو له زاویې به ژوند ته وګورو. خو لومړی کله اوریدونکو سره ستړي مشي کوي، او یا د دې خپرونې اوریدونکو ته که کوم پیغام لرئ مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو دی.
ښه، مننه تکا صاحب تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو معزز اوریدونکو ته او کارمندانو ته، او له هر څه نه وړاندې په ځانګړې توګه خپلو معلولیت لرونکو ورونو، خویندو، اغلو، خاغلو ته د زړه له کومې مینه، سلامونه او درناوی. ډېر ویاړمه، خوښ یمه تاسو لطف کوو زما په رابطه مو خدای دې وکړي. هغه څه چې تاسو وویل نه ما کړي وي یا یې وکړی شمه، نو ډېر ویاړمه چې درسره یم.
خوشحاله
یم. او مهربانه یاستئ. دا ټولو هېوادوالو ته، خویندو ورونو ته، د موږ معلولیت لرونکو وګړو ته د دې مبارکباد وایم. او په دې رابطه به انشاءالله بیا ورو ورو د تاسو د پوښتنو ته به ځواب وایو او په خدمت کې به یم.
ډېره زیاته مننه بریال صاحب. که اوریدونکو ته ووایاست چې د سترګو رڼایي مو یا لید د سترګو مو څنګه له لاسه ورکړ، څو کاله مخکې و، په څه
جگڑا روانا ہوا جگڑی لمڑی کرزامی سرتی وزیفہ والا بیا متاسفانه یو سبایی وقتی داده سپوگمه پیندلسته مشبه هم و نو دسته سبایی وقتی زده پرسنل ماین داده ما تدخیلان دی وچاو دید او دی همه اول انفجار سره داده ما کبش وله نو داده ما داده خیب خمیل زنگانه خط هم کتس وله او ټول وجود مې او لغین مهمه مخ او سترګې مې شدید اغشولې ده، یعنی متاثر شولې. بیا غو سی تداوی ما نږدې دوه کاله روانه و د کابل په 323 روغتون کې، همدغه ډول فدری اکادمی د فکر کوم په ماسکو کې، او زیات وخت په برلین کې په شاریتي روغتون کې 8 میاشتې شاوخوا، او 3 میاشتې بیا یو ځل د آلمان د نظامی روغتون کې بیا وم. نو لږه نه راوروسته به که تاسو ورلی یادونه وکول دغه فرهنګي دلک سمې روسیایي حالت ښه شو، د کاغذ روخان په مرسته بلاخره به کورونا ژوند مې هم جوړ شو. نو ورو لږه حالت سره سازګاري وکوله، او وینم په حساب یو صبر او یو هغه فکر کوم چې انسان باید ولري یو مقاومت. او نو دا د جګړې د قربانیانو د ډلو نه یو د ټلو نه یو کسمه، او واقعا جنگ هماغه جوغ د جنگ چې یو مشهور دري شعر ده فارسي ادبیاتو کې، واقعا یو منفوره کلمه ده. ما پخپله ورته د جنگ په غندلو کې مختلف صدوریزې مې ویلي دي. نو دې کله انشاءالله نه څه به کفایت کوي، او که دا وایي نو
یوازې غوښتل چې پوښتنه وکړم، لنډ کړه ته ووایاست چې کومه سیمه د افغانستان او کوم کال و دا پیخه چې وشوه؟
د دیار له تا وو یو شپیتم کال د تراتان یا چنګاخ پندلسمه وا، او د سیمه پنشیر په کې پنشیر کې ولا د پنشیر د خانز د فکر کوم یو منطقه ده، خو د پنشیر په دره کې وو. دلته یو ډول عملیات وو، هغه وخت نظامی عملیات وو، او دغه څه د حادثه وشوه. دیار له تا وو یو شپیتم کال دا د اوس درې سلويختم کال کې موږ روان یاست.
څلور سبا څلورم کال دی تقریبا څو سلويخت کال شول. مننه ډیره زیاته بریال صاحب، که لطفا اوریدونکو ته دا هم وایاست تاسو مخکې یادونه وکړه چې عادت شوي له همدغه حالت سره، له تیارې سره، له نه لیدو سره عادت کېدای شي.
ښه، تیاره خو په یقین مشکله ده انسان ته، بیا خصوصا په ځوانۍ کې داسې حادثه وشوله. مته زه اوس په دې باور یم چې اصلا او دا یو واقعیت هم ده، تاسو به الایام یا روزهای دشوار د ډاکټر تهستان لوستی وي کتاب، نو دغه تیاري سره دغه د بصیرت ظاهري لاسته ورکول یوه مسله ده، اما د زړه روښانتیا دا بیا بله مسله ده. خو په حقیقت کې همدغه عقل د انسان یا دغه اراده د انسان دا د انسان رهبری کوي. زه ساده مثال ورکوم تا کاسب، موږ ګورو یو څوک معتاد ده، مثلا معتاد ده، نو هغه تر پله لاندې ژوند کوي، ګوره حت لري منتا هغه عقل کار نه کوي. یا په ډېرو مواردو کې سترګې دا دین انکار نشي کېدای چې سترګې، خصوصا چې زه شیری هغه سره یو تام نه لرم یا یو علاقمندي لرم، او له مینې سره د ما له هماغه ماشومتوب نه لیوانی مینه ول، دغه مینه سره د هر څه له ښکلا سره، له طبیعت سره، د انسان د ښکلا سره، او دا مسلې سره د ما ډېره مینه وه. او مینه خو زیاتره هغه م کېږي دا په سترګو باندې م هغه کېږي، دا یعنی ضرورت ده. خو په هر حال اوس خو زه عادي شوم، چون ډېر وخت و دغه فبروري کې من د دیارلس او شپږ د نولس او د 2006 ویشتم اویا کاله پوره کوم، نه عمر هم تقریبا مختلا زیات. خو بیا له نیکه مرغه چې ما نکه یو سترګه لاخشه سترګه اختر شو بیتي، موږ مقاومت وکاو د ډیر ست د موږ په برخه شو بیتي. ښه کورنۍ په حساب صالح اولادونه یو همراز ما یا فعال یا د ژوند په چارو کې ملګری تر پایه میرمن، او ممتاز خلک د خلکو مینه، او دا موږ ته خو نو دا مسله ورو ورو راته برداشت م ته راته اسانه کې.
ډیر زیاته مننه، په زړه پورې مسله مو یاده کړه. بېل شکه چې د کورنۍ په مرسته ټول مشکلات حل کیږي یا اسانه کیږي که وایو، مګر بریال صاحب حتما به یو ستاسو د کورنۍ غړی یا یو د ژوند ملګری یو څوک چې ستاسو په ژوند کې وو، هغه به همیشه له تاسو سره وي چې ستاسو لاس بنیسي، تاسو تر یو ځایه پورې بیایي، کله چې یوې غونډې ته ځئ، کله چې د ملګرو لیدو ته ځئ، کله چې یو کار لپاره بهر ته وځئ، هغه وخت چې تاسو په پارلمان کې غړیتوب درلود، یعنی کله چې له کوره وځئ، یو کس عموما له سړي سره وي کله چې یو څوک معلولیت لري. چې تر یو ځایه پورې رسوي، تر یو ځایه پورې مرسته ورسره کوي. دا باید تر ټولو زیات ګران انسان وي یا زړه ته رانږدې وي. داسې یو کس تاسو په ژوند کې څوک وو؟
واقعي جالبه مسله تاسو ورته اشاره وکوله، هماغه له پایل د معلولیت نه له برزوانۍ نه د ما تره کاکا مې خو په عمر کې د ما نه 15 کاله کشر ده، ښاغلی روخان، اوس پر دې سه په لندن کې له وطنه لرې. نو هغوی راسره واقعي ډېره ناپایه مرسته یې وکوله، ډېره له هر لحاظه، هم د فرهنګي لحاظه، هم دغه لکه تاسو وویلې، چون زه دوه معلولیت لرم، فزیکي او حسي. بیا د پښې معلولیت نو دلته زه اړتیا لرم چې د موبلیسي او دغه باندې تعلیمات زما لپاره تقریبا دومره کافي نه وي، نو زه باید یو څوک راسره وي. په یوه مرحله کې هغوی وو، په بله مرحله کې مې کشر ورور د پښتو شاعر ښاغلی ساده میوند و. بیا د وروستي نږدې شاوخوا 20 کاله آریانځای نواب د موږ ارجمند مشر زوی ده، او همدوی دي سره سره همکاري یې کړې ده. او بیا اوس خو مېلمستیا هم دي، هغوی را سره لاس راکوي، دلته نږدې یو پارک ته ځمه، وځمه تازه هوا ته، ته ګردش کوم، کوشش کوم ته ووځمه وګرځمه، په کور کې هم یو ډول آزاد جمناستیکي حرکات کوم. نه یعنی زه راضي یم، نظر خپل ما حالت څه لرم او په دې عمر کې څه یم، له ژونده راضي یم. اوس نو عادت ستونزې او مشکلات شته دي. مته یوه مسله شته ده تکاسه چې دغه احساس انسان دوري، دغه احساس انسان دا شاعر یا اربع احساس او دغه عاطفي انسان دوروي ده چې په دنیا کې زه ګورم څه روان دي. یپ تاریخو کې د ما ډېره علاقه مندي دلته مسایلو سره، دا اوس زه خبرونه دقیق تعقیبوم د نړۍ، نو شعرونه مې هم بعضې مسایل ته ویلي دي. نو دغه بیا ما ډېر ځوروي چې ای کاش انسان همیش ښه وای، هغه رحماني و تقدسي اړخ پیاوړی وای نسبت اهریمني و شیطاني اړخ ته. خو متاسفانه دا د داستایوفسکي په هغه د کارامازوف فرونه په غېږ کې دغه ټول جریان همداسې ویل شوی، داسې انسان تقریبا زیاتر متاسفانه له یو ځناور نه هم په بدینو حالاتو کې عمل کوي. ولې ډېر ښه انسانان هم شته دي چې واقعا په هره برخه کې د انسانیت لپاره کار کړی ده او انسانیت ته متعهد دي. نو دغسې مسایلو سره مینه او علاقه لرم. دا اوس هم کله ناکله د روحي رواني حالت د ښه کېدا په خاطر موسیقي اورم، ضعیفه موسیقي اورم، ښه اثر راباندې کوي. نو او دا پروګرامونه اورم ادبي او فرهنګي، که څه هم اوس خو دا حالات د وطن د موږ یو متفاوت دي. په هر حال داسې یو حال ژوند روان ده، فکر کوم چې ژوند په هر حال باندې ښکلی ده او غنیمت ده. ولکه انسان دا ژوند لاسته ورکوي، وروستۍ سرګۍ ته رسېږي. کوم شعر کې پخوا ما ویلي دي، وایي آغاز چې د ژړا او انجام خاموشي ده، ته ښکلی ته ستړي څه ستومانه، ژونده ستا وو منزلونه. نو بیا وروستی منزل هم راځي، هغه طبیعي ده د انسان راځي او بیا یو بله مرحله شروع کېږي. نو زه فکر کوم چې ژوند باید موږ غنیمت وګڼو.
ډیره زیاته مننه. که یو بل سوال هم ځواب راکړي بریال صاحب، بیا وروسته زه غواړم چې له تاسو نه شعرونه هم واورو او اوریدونکو ته خپل شعرونه، مخصوصا په همدغه ځانګړې مسله کې چې د معلولیت سره اړونده مسله ده او دې ستاسو ژوند بدل کړی یا ستاسو د ژوند تګلوری بدل کړی، بې له شکه همداسې به وي. په دې باب هغه اړوند شعرونه چې تاسو په دومره کلونو کې ویلي دي، یو څو شعرونه به له تاسو واورو. خوس لطفا درته ووایاست چې تاسو ویل موسیقي اورئ، تاسو ویل چې خبرونه ګورئ، مطالعه هم کوئ کنه؟ د مطالعه پوښتنه ځکه کوم چې تاسو اوریدونکو ښایي فکر وکړي چې د سترګو معلولیت لرونکي کسان ښایي مطالعه ونه شي کړای، مګر زما له نظره کېدای شي چې د یو بل چا په مرسته هم مطالعه وشي، او یا د اوس چې ام پی 3 یا غږیز کتابونه راوتلي دي، زمانه بدله شوې ده، هم کېدای شي چې ځینې کتابونه خلک مطالعه کوي. زه غواړم پوه شم چې اوریدونکو ته ووایاست چې په موسیقي سربیره یا دغه نور مصروفیتونو چې تاسو یاد کړل، سپورت او دا نور، کتاب هم تر اوسه پورې لولئ کنه؟
ها وو بالکل 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 زل دغه رومان سره ډېر لیونی می لرما رومانو را می ډېر زیات خوښیږي د دې نسیم اجازي کوم اردو کې څوک نه دغه رومان را ترجمه شوی دی هغه مې زیاتر څه د بچو د لارې نه څه د راډیوګانو د لارې نه او په کور کې هم له ما سره شته دي د ارواقات نصیر احمد احمدي د دې آصف عمر صاحب د دغو دوستانو ښایسته ښایسته ناولونه دي او د دې سره زما ډېره زیاته علاقه مندي ده دا لورکۍ مې دا پښتانه عینو دا یې راته لولي بله لور مې راته لولي آریان دا څه وخت پورې راته لولي او زه په خپل خو له برلیک سره آشنا یم خو متاسفانه لږ د ما روحي رواني لحاظ د ټاکن کمپیوټر او بعضې مسایل سره کنه کېدی شي و زموږ نابینایان هېڅ ستونزه نه لري او بیا ځینې غږیز مسایل خو لکه تاسو اشاره وکوله هغه هم سته دي هغوی نه سره استفاده کوي مطالعه خو ډېر ضرور ده نهایي کتاب د انسان د ژوند هغه نهایي هغه د یعنې هغه نفیکه مشهور فرده وای کاش بودم چون کتاب افتاده در کنج خاموش تا نگردد روبرو جز مردم دانا مرا نو کتاب مقدس است پیتلید او زید دیر میده دارم آورمه او تقیب اومه
دیر حالا پختیانه تاسو یادوانه وکره که دیشی چه راتو وای از چه چنگ کینه ای داغه دی کتاب دی لوستلو پروگرام چنگ جوره وی تاسو دوی تا وایی دوی کتاب در تخوخوی بیا مخامخ سره کینه ای چنگ داغه پلان چه جوره وی در لطفان را تا تشریکی دا زکا وای ما چه که دیشی چه نور پا این شرایطو که ستاسو پا شرایطو که خلق هموی پا افغانستان که بیل شک باوی چه اغو هم ستاسو لتجربو نه کار واخلی
بلکل بلکل شته دیده مگر خود نابینایان و تعداد دی موږ په هیواد کې خو متاسفانه د جګړې په خاطر او د مختلفو عواملو د دې سفولیت دورې دغه ټول معلولیتونه حسي فزیکي او نارسایی د هوش او رواني بیا دا مسایل د اوس لا زیات شوي دي هغه یوه نوه د معلولیت ده د عقلي و عصبي اوږده مسایل نو تاسو ښې مسالې ته جناب تکاتصب اشاره وکوله ما اوس خو اریندی بوخت ده یو دولتي هغه کې اداره کې ماموریت لري او د کورنۍ غړي مې نو ماشاءالله ټول همکاري راسره کوي او په تېره بیا پښتانه عینو زما یوه لورکۍ ده هغه درې څلور کاله مخکې پوهنتون ته هم کامیابه شوې وه تته خو نو بیا د نجونو تعلیم یا تحصیل لوړې زده کړې وځنډېدلې نو هغه اوس هم منتظره ده یو ځلې بایزید روښان درې سمیسټره ووایي نرسنګ هلته هم هغه اوس ځنډېدلې دي نو هغه راته پروګرام جوړوي اوس د ما فرهنګي همکاره دا و آریندی دي عمدتا نو داسې پروګرام کوم چې اول خو هغوی د دې ما د شعرو هغه هم ده کاتب یا لیکواله هم ده راته لیکي مثلا کمپوز دی او یا په کتابچه کې په ابتدایي شکل تلیفون کې لیکي هغه او دا څنګه په نوبت سره لولو یا مثلا ناولونه راخلو مختلف دورونکی ناول مثلا ډاکټر صاحب محیب الله ازغام نور ډېر شته دي درته اوس هم د پخوانه مږه لرو یوه بله لورکۍ مې ده حماسه هغه هم لسم سن منتظره ده هغه هم راته لولي د لنډې قصې لنډو قصو سره د لنډو قصو سره هم ډېرې مینه لرمه دا داسې هغه عام یو هغه ده وایي په تعریف یې که صاحب وکړی شي ووایي د په مبالغه کې بیا حقیقت ویل دي یا جوانه با جامعه انتقاد دی هغه هم لري دا مسائل او زبل ورستوی که زیاد شروع میاغم ویلی دی دغه تنزیه شروع می ویلی دی دادی طوله نبازی مسائل می نقب کردی دی تنزیه شروع دی تی هم نشخن لری و هم درخن لری نو آغا هم دوی رتلی که وست می یو بلا مجموع پینزخ خوخ پری شوی دی مخ که نشاف شوی وی او یو بلا بلبل که دوا با ویلی شدی دری شروع می ویلی دی نو مطالعه پامده ترتیب سر هم اغل درکی می زیادتر و سر مصروف وی نور داده باتا آغا نه استفاده کهو مثلا نراتاری کار روی پا فلاش کهو پا داغه که یا د اقل د کسټ په سیستم کې هغه را مې کتن د ماشنه وایي د کمزورې شبې ده او ولې دغه هغه کېدای شي چې په مناسبه وخت کې ان شاء الله ورته اقدام وکړو د مالجې لپاره نو هغه کیږي زه اوس له ژوند څخه په یوه راضي یم یو حالت هم د تنظر راضي یم تلنیکه برخه د سیوالت راغله چې د اقل په هیواد کې جګړه اوس نشته دا یو خوشبختی ده چې موږ یو نسل دوه نسل درې نسل مختلف جنگونه وو مختلف عوامل او لغه سیاسي اسنبه تیری کو خو جنگ در جنگ په لغه باندې تکو څه په غزه کې موږ تاسو فائدان یاستو یعنی یو وحشت ته دنیا یې غندي ملګری ملتونه یې غندي اروپایي ټولنه یې غندي ټول یې غندي د نن ما په کوم راډیو کې وو د یوریزون دا کال ته دغه یو کې اروپایي اته د اسرائیل په خاطر باندې په دې خاطر چې نو وايي په اسلام باندې کوو یو نه ریکل ده بشر د جنایت کړی ده ډیر وه هیوادونو دا مسابقه تحریم کړله دا یو تاخر ده یو انساني همبستګي ده دا مثال ماتریر جالب دی فکر کوم چې انسانان دی وی کورنۍ غړي دي بله بله مهرباني
مننه بریال صاحب که تاسو موافق یاست که پختیانا دا اوس له تاسو سره په څنګ کې وي کېدای شي چې د دوی په واسطه تاسو یو شعر واورو البته یوازې که تاسو غواړئ او موافق یاست
په سر سره ګو پښتانه به د سردان در ماری فکر که وخت وي یو لنډ شعر ما فلسطین ته ویلی ده او یو بل دا وروستی د ما ډېر وروستی شعر ده همغه دوه شعره به درته ووایي
مهرباني مهرباني پختیانه جانې ستړې مه شي تاسو ته ښه راغلاست وایم لومړی که اوریدونکو ته په خپله ژبه ځان معرفي کوي چې خلک پوه شي چې تاسو د بریال صاحب سره څه رابطه لرئ او په کورنۍ کې د غړیتوب په حساب باندې تاسو له دوی سره هغه مناسبت کوم دی.
سلامونه او نیکی هیلی درغل صاحب او د اقتصادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته مینه او درناوی.
وعلیکم
السلام لور او همدارنګ د یو فرهنګي همکار او
مننه
سم ده نو سپست تاریخ والد صاحب یو شیر وړاندې کوم.
او میرا بنیو
عنوان یې دی دریم خط. مننه. له ناپایا سمندر د یادونو لګردابا د شاعر د خیال رنگینه دنیا دی ته راشه راشه لنا پایا سمندر د یادونو لګردابا د شاعر د خیال رنگینه دنیا گئی ته راشه راشه د بی درد له جهان د سخزړو له دنیا نه د احساس او عواطفو د نړۍ ته راشه راشه د الهام خپیرې راشه ما د خیال پر وزرو واخله د الهام خپیرې راشه ما د خیال پر وزرو واخله د توبه تر ونې لاندې چې یو څو شېبې د مشم د کوثر یو څو پیالې او خوبولی خوبولی ګوندې درې له دې خلکو ګوندې هلته آسوده شم ما مات کړي دودونه په ما پورې الزامونه ما مات کړي دودونه په ما پورې الزامونه زه وتلی له رواجه زه د دوی له باورونو زه هم هغه دریم خط یم چې زه ځان لوستلی نه شم نه هغه چې یې لیکلی زه یم پټ له نظرونو آه افسوس اویا کاله له بینومه بې نښانه آه افسوس اویا کاله له بینومه بې نښانه د مانی په انځورونو کې چې څو رنګه تصویر یم عمر تیر شو او خوبونه ما له خوب نه دی لیدلی هغه خوب چې زه یې غواړم هغه خوب چې یې تعبیر یم اهورا مزدا او هغه روایات د اوستا یې هغه لوی ګردوارې او هغه لوی لوی مندیرونه دا زنګونه کلیسا خو رحماني یو آواز دی د غدنګې منارې او دا سپېڅلي جوماتونه لا هم هغه د فرعون او موسی پسه روانه لا هم هغه د رڼا او د تورتم مقابله ده یا انسان ته به ورپاتې له هغو نه دا دستور وي د قابل او د حابل چې را روانه سلسله ده ګل پر هر سوي داغونه د ژوندون پر لارو یون دی ګل پر هر سوي داغونه د ژوندون پر لارو یون دی لالهان د مسافر او نامعلومه انتها ده یا بریا د بریمنو یا د مینې هنګامه شي اورنۍ مینه هدمنه تر وروستۍ سلګۍ زما ده اورنۍ مینه هدمنه تر وروستۍ سلګۍ زما ده.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه پختیانه جانې. کیدای شي چې د خبرونې په دوام کې کله چې یو بل شعر د بریال صاحب هم تاسو موږ ته او اوریدونکو ته وړاندې کوئ نو همدا د ژوند په دردونو باندې د بریال صاحب د شخصي ژوند او هغه ستونزې چې د په خپل شخصي ژوند کې لیدلې دي کیدای شي هغه به له تاسو نه وړاندې په خپرونه کې بیا هم واورو. له تاسو مننه چې د بریال صاحب شعر مو اوریدونکو ته واوراوه. غواړم اوس له بریال صاحب سره خپلو خبرو ته دوام ورکو. قدرمن اوریدونکو تاسو د ژوند رنګونه پروګرام له ازادۍ راډیو اوري د خبرونې میلمه دی، د معلولیت لرونکو افغانانو یو فعال شاعر او مدني فعال باقی بریال. بریال صاحب، یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم. په افغانستان کې معمولا داسې ده چې یو ځل چې په د حوادثو کې څومره کسان چې معلول شوي دي، په ډیرو کسانو کې له دوی نه مده خبرې اوریدلې دي، له ځینو معلولو کسانو نه چې یو ډول ناامیدۍ احساس کوي. زه چې تاسو وینم، ستاسو شاعرۍ ته چې ګورم، تر اوسه پورې هم خورا زیات امید زه ستاسو په کارونو کې، ستاسو په ادبي کارونو کې وینم. دغه امید څنګه په خپل شخصیت کې تاسو راویښ کړ او پیاوړی مو کړ چې په همدې توګه زموږ نور هیوادوال هم وکولی شي چې همدغه ستاسو تجربه تکرار کړي، تمرین وکړي او همدغومره پیاوړی حوصله او هوډ ولري؟
دا مسله خو تاکست ز په دې باور یم چې اصلا انسان باید لکه پراخ دید پیدا کی وسی دنیا ته په بل سترګه وګوري، د ژوند ستونزو ته، د ژوند مشکلاتو ته. ستونزې خو تنها بس نه دي، معلولیت کې شته دي. ته باور وسه چې دا درېمه نړۍ کې دا اوس یعنی په هره کورنۍ یا په هر دي کې په هلته پرمختللو ټولنو کې ژوند ستونزه د انسان سره ملګری ده. ژوند پرې وتل او پاتېدل دي هماغه یو دری بایت وای در جاده هم آمار دویدن هنرش چیست؟ مردان دویدن هنرش در خم و پیچ است. نو انسان باید دغه وړتیا په ځان کې پیدا کی او آماده وي، تیار وي د هر ډول حوادثو مندلو ته، زغملو ته حوصله ولري، او هغه څه چې لري په هغې باندې شکر ګزاره وي. دا ډېره مهمه مسله ده که موږ بل فرد د یو طرف نه معلولیت لرو، له بل طرف نه کورنۍ لرو، له بل طرف نه اولاد لرو، بل طرف نه حداقل دومره یو صحت لرو چې ژوند مخته وړی سو. د ژوند بیړۍ هم دا یو مسؤلیت ده انسان ته ځان منزل ته ورسوي، او که څوک وکړی شي په ژوند کې لاسته راوړنې ولري، په ژوند کې د ساوردونه ولري. لکه دا لوی انسانان، لکه دا ستر انسانان، دا نوابغ، دا هغوی چې بشریت ته یې خدمت کړی ده. نو د ما په ډېر درناوي د موږ له ګرانو خویندو ورونو معلولیت لرونکو وګړو نه دغه مې هیله ده چې هېڅکله متاثره نه شي، او د ټولنې نه مې هم دغه هیله ده چې هغوی د ټولنې د وګو بار ونه ګڼي، احترام ورته ولري. معلولیت جدا مسله ده، محدودیت ده، اما کاملا هغه نه ده چې انسان نه شي کولی. هر څه کولی شي. مثالونه شته دي، د موږ په ټولنه کې شته دي، په جهان کې شته دي، ډېر په ډېره پراخه پیمانه باندې. هېڅکله معلولیت مانع د فعالیت انسان نه شي کېدی. زه د خپل شخصي ژوند ته ګورم، تکاسب خو موږ او تاسو په فرهنګي پروګرامونو کې څلور شپېتم او کلونه نه فکر کوم سره یو ځای وو. بیا زه پېښور ته ولاړم، هلته د روشندلان مجلې مسؤول مدیر وم ډېره موده. بیا راغلم اوږده موده، دیارلس کاله د افغانستان په مشرانو جرګه کې ما د معلولینو او شهیدانو انتصابي استازیتوب کاوه، او په څو کتابونه موږ مشترک لیکلي دي د نورو ټولنو سره، مثلا حقوقي ملاتړ یا وجزوه و دی حقوق بشر یا ملی ترمینولوژی معلولیت پاک لبنده دغه ناوړه کلمات نه استعمال، معلول ته درناوی، دی معلول کرامت انسانی طریقې ارتقا ته، او دغه نړیوال کنوانسیون همدغه ټول مسایل باندې اشاره کوي چې د معلولیت ته باید هغه د ثقل شعار هم همدغه یو شی ده چې د معلولیت محور ټولنو ارتقا او پیشرفت ځانګړې پاملرنه دا ډېره مهمه ده. په ټولنه کې ادغام، په ټولنه کې بیا ورګډېدل، د ژوند هر څه کولی شي انسان، ولې به نشي کولی؟ انسان دومره یو توان او ځواک لري که په ځان کې راپیداره کړي، راویښي کړي، په کار واچوي. او که یې څوک قاتل و باطل وي، ولو که جوړ هم وي، موږ ډېر مثالونه لرو، هېڅ نشي کولی، هېڅ نشي کولی. نو موږ باید د لوی انسانان سرمشق وګرځوو ځان ته. زه په همدغه مسیر باندې کوشش کوم چې مخته ولاړ شم، او د تاسو نه مننه. ما ته مې هغه راکړه په حقیقت کې، روحیه هم راکړله چې لا زه تکرار شبه او لا د ژوند دغه کمپلیټ زه د په مخ باندې یوسم. یو ویاړ مهم ده چې انسان یې ولري، عزت مهم ده چې انسان یې ولري، نو دا نور مسایل دومره زیات اهمیت نه لري. نیک نو دغه ټول مسایل هغه مسایل دي چې معلولیت خو نو طبیعي ده، یو درد ده، هر ډول معلولیت یو درد ده، یوه نیمګړتیا ده، یوه کمی ده، انسان ترینه من حیث انسان متاثره کیږي، خو په هر حال
بریال صاحب دلته په د پرمختللو ټولنو کې د معلولیت لرلو ته دوی معیوبیت نه وایي. معیوب مونږ عموماً له عیب نه راغلی که نه، یعنی یو عیب، یعنی بدګڼی فکر کوو یا ګڼو یې. مګر په داسې حال کې چې معلولیت لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه محدودیت دی، ناتوانی نه ده چې ته هیڅ نشي کولای، یوازې په ځینو برخو کې ستا وجود اجازه نه درکوي یا له محدودیت سره مخامخ یې. څنګه په ټولنه کې کیدای شي چې دغه ناوړه فکر د هغو انسانانو په باب چې معلولیت لري له منځه لاړ شي؟ تاسو د انټیګریشن یا په ټولنه کې د ادغام یادونه وکړه چې په نورو ټولنو کې، دلته مثلا په لویدیځو ټولنو کې ما لیدلی دی چې کله معلولیت لرونکو انسانانو ته حتی د کار په ورکولو کې یو لړ ترجیح شته، یعنی لومړیتوب ورکول کیږي. په ټولنه کې کله چې بس ته خیجي، کله چې په ترین ته یا اورګاډي ته خیجي، نو خلک ورته احترام کوي، ځای ورته خوشي کوي. هیڅوک په معیوب یا معلول انسان باندې مسخره یا ټوکې نه کوي، حتی ورته یادوي نه. دغه دود تاسو د معلولیت لرونکو وګړو د ټولنې له بنسټ ایښودونکو څخه یاست، په دې برخه کې مو کار کړی، مدني فعال وي، دا دود څنګه له منځه تللی شي په دې ټولنه کې؟
نو دا زر سره کاملا د تاسو څرګندونې ډېرې وسیع وې، د ښایسته معلومات پکې وو. اول خبره خو دغه ده چې زموږ د ټولنې یا په مجموع کې د وروسته پاتې ټولنو ټولنې شرایط هغه کوم عیني ذهني حالات دي، د خلکو کلتور، دغه سنتي عقاید، او دا ډېر مسایل اثر پذیره دي. اصل خو انسان پرمختللی ده، حتی متمدن ده، مهذب ده، حتی د انسان هغه مقام ته احترام موجود ده، او دغه هغه څه کوم ده، دغه درناوی د ډیر ضرور ده، ډیر ضرور ده. یو بل سره مینه ورکول، یو بل ته لاس ورکول، یو بل سره په هر حالت کې غم شریکول، یا بل فرض خپل حتی سره رو امکانات سره شریکول، نو دا ډیر ضرور ده. او موږ په دې کتابونو سره مخکې ما یاد کړل، دا مشترک هم لیکلي دي نور دوستانو سره، دی شهدا او والدینو چارو ته وزارت هغه وخت نه مسؤلینو سره، یا د کابل پوهنتون له استادانو او د علوم اکاډمۍ له یو شمېر غړو سره. نو هغه کې دغه مسایل ټول ته اشاره شوې ده. یو مناسبه ترمینولوژي ورته په کار اچول، نه توهین، نه تحقیر، خدای مکړه، او محدودیت خو کاملا څرګند. تاسو ویلي همدغه د ډیسبلیټي د معلولیت تعریف هم دغه شی ده چې معیوبیت په هیڅ وجه باندې معیوبیت نه ده، معلولیت یو عامل په نتیجه کې منځ ته راغلی وي، نو هغه د معلولیت ده. او دا ناتوانی په هیڅ وجه باندې نشي کېدای محدودیت ده. مثلا یو روغ جوړ حرکت کوي، ژر د اول فورم اول پوهنه څلورم پوهنه اول پورته رسیږي، موږ رسیږو لږ په ځنډ، لږ د همسا په مرسته، یا لږ د یو چا په مرسته، یا لږ څه په تدریج باندې، ولې هغه کار کولی شو. بل هر کار چې یو نارمل انسان یې کولی شي، ممکن موږ یې وکړی شو. مختلف استعدادونه دي په مختلفو برخو کې، نو زما هیله همدغه شی
ده. سوال دا دی چې په خلکو کې څنګه دغه عادت تعمیمېدای شي یا ترویجېدای شي، یا خلکو ته څنګه قناعت ورکوي؟ همدغه مسله چې تاسو یاده کړه، دا به څنګه کوي؟ څوک به کوي؟ دا
اصلي ستونزه همدغه ده، هغه مشکل همدغه ده. د موږ غوندې ټولنو کې، وروسته پاتې ټولنو کې ډېر مشکل همدغه ده. خلک تقریبا په دې باور دي چې معلول نه په حساب باردوش د جامعې ده، معلولیت هېڅ معیوب ورته وایي، هېڅ کار نه شي کولی په دې باور. اوس مهمه ده چې موږ خلکو ته وښیو، مثالونه ورته وړاندې کړو، ژوندي دا د موږ په خپله ټولنه کې
څوک ورته
وایي دغه کوم د تاسو
موږ یعنې څوک
مثال معلولین او ټولنه یو طرف ته خلک دی، کورنۍ ده، محیط ده، ماحول ده، بل طرف ته معلولیت لرونکی انسان ده. نو دغه دوه هغه دي ده. اوس دا کېدای شي چې ټولنه دغه معلولیت لرونکي انسان ته مینه ورکړي، درناوی ورته وکوي، او څنګه تاسو وویلې د کار شرایط ورته برابر شي، د آموزش، د زده کړو، د مسکن، د کاریابۍ، د ټولو مسایلو ته دا کوم ملي ستراتیژي چې موږ جوړه کړې وه په هغې کې دا قانون د افغانستان په سطح کې هغې کې دا ټول مسایل روښانه شوي دي. نو په هغې کې دا ټول مسایل ته اشاره شوې ده، دا ټول مسایل او دا معلول په ټولنه باندې حق لري، او له دیني او اسلامي پلوه هم موږ دا معلول ته درناوی په دې کې ډېر مثالونه شته دي، ډېر ژوندي مثالونه شته دي. او په نورو دنیاو کې خو شرایط متفاوت دي، تکاس صاحب هلته خو ټوله ټولنه رسېدلې ده. نو موږ مې ورو ورو اوس هم تر زیاته هده پورې فکر کوم چې یو تغییر راغلی وي، ولې هلته خلک د معلولیت سره یو نوی آشنا شول، یا یې ویني په هر کور کې معلول شته ده، په هره څوک چې وځي د کور نه معلول ګوري، د معلول ستونزې ورته معلومېږي. خو هغه درک او هغه احساس تاسو ویلې چې اوس څنګه دا وروزو، نو هغه به فکر کوم یو څه زمانګیر وي چې پخپله د خلکو د درک او د پوهاوي سطح متغیره شي. زه یو مثال درکومه لنډ. د ما او ښه ده دا اوس زما سره ناست ده ښاغلی حافظ شاهین، د کابل پوهنتون نه په لوړه درجه باندې د ریاضي فاکولتي نه فارغه شوی ده. د هغې لاس یو ملاس یې معلولیت لري، اوس په دوو انسټیتوتونو کې استاد ده، د ریاضي او د فزیک. دا یو ژوندی مثال ده، په همدغه کابل کې همدغه اوس فعلاً دی استاد ده. نهایي لس ساعته فکر کوم په اونۍ کې په دا مختلفو انسټیتوتو کې، یو د روغتیا ده او یو بل د حسابداري که کبي انسټیتوت ده په سید نور احمد شاه مینه کې. دا حافظ شاهین هم دلته استاد ده، ممکن د شاګردان څوک دی موږ غږ واوري. دا ځوان ده، د دیرشو کلو شاوخوا ده، هغه د معلولیت هم لري، منتها کار کوي. داسې معلولیت خو البته بعضې معلولیتونه استثنایي هغه ته بیا ضرورت لري، پاملرنې ته او څارنې ته او ښوونې ته او روزنې ته. په هغې برخه کې پیمانونه شته دي، مثلا د مراکش نړیوال پیمان، دغه د حسي معلولیت په ارتباط باندې هرته مسایل روښانه شوي دي. او دغه د فزیکي معلولیت لپاره دغه رامپ او بعضې مسایل لاسنیوی دغه د اسانتیا به برابر شي د ویلچر لپاره. دا مسایل ټول خو د موږ په ټولنه کې لا فکر کوم موږ دې مسایل ته زیات کار ته اړتیا لرو، زیات وخت ته اړتیا لرو، څو چې موده تېر شي او داسې یو حالت رامنځته شي چې د ټولو خلکو هغه حالت تغییر وکړي، نو داسې یو حالت به راغلی شي. امیدواره یو
مننه. زه غواړم چې ستاسو د خبرو یو برخه اوریدونکو ته د اوس وریاده کمه، چې د یو خپل د کورنۍ د یو غړي د پوهنتون د استاد یادونه کوي. مخکې تاسو یادونه وکړه چې معلولیت معیوبیت نه دی، یعنی بدی نه ده، بدګڼه نه ده، بلکې یو محدودیت دی د انسان په اجراتو کې، په فزیکی اجراتو کې. اوس زه د دې ستاسو د دې کورنۍ د غړي یو مثال غواړم اوریدونکو ته د مثال په توګه یاد کړم، هغو اوریدونکو ته چې که ستاسو خبرې ترې پاتې شوي وي. دا د بریال صاحب خپلوان چې دی، د کورنۍ غړی چې دی، په یو پوهنتون کې ریاضي درس ورکوي. ریاضي یو له ډېرو سختو او مشکلو مضامینو څخه دی چې په پوهنتونونو کې، په مکتبونو کې، په ابتدایي مکتبونو کې، په لیسو کې، او په پوهنتونونو کې د ډېرې لوړې سویې استادان غواړي. ډېر انسانان چې په شاوخوا کې د دوی شته، لاسونه، پښې، سترګې، هر څه یې جوړ دي، مګر ښایي ونشي کولی چې د دوی په اندازه په یو ځای کې تدریس وکړي، یا له ذهني نظره د ده په کچه په یو ځای کې لاړ شي، یو ډلې د انسانانو ته په یو پوهنتون کې، په یو انسټیټیوټ کې خلکو ته د ریاضي چې ډېر مشکل درس دی، درس ورکړي او هغو وپوهوي. دا برتري ده د ده تر نورو شاوخوا انسانانو نه. نو که لاس یې نیمګړتیا لري یا محدودیت لري په کار کې، دا د دې معنا دا نه شوه چې دای نیمګړی دی یا نشي کولی ځینې کارونه. دی تر ډیرو نورو انسانانو نه ډیر ښه کارونه په ښېګڼه ترسره کولی شي. ډیره زیاته مننه وبخښئ چې ما ستاسو د خبرو هغه فشرده مې اورېدونکو ته وړاندې کړه، د دې لپاره چې ستاسو په هدف باندې ډیر ښه پوه شي. بریال صاحب، د خپرونې وروستیو شیبو ته ورو ورو ورنږدې کیږو. غوړم خپل یو بل شعر هم ګرانو اوریدونکو ته وویاست د خبرونې اوریدونکو ته د ژوند رنگونه د پروګرام لپاره
سرګو من دومره وخت نه وی د کاسې دی و منست لپاره د حافظ شاهین تاسو سره لږ خبرې وکړي
هغه وطن دی باندې
ښه ښه
ښه نو په باندې سره او مهرباني
وکړئ حافظ شاهین
مهرباني وکړئ تاسو خپل شعر
وایئ شعر له خوده ما اوس بده دغه ورشتي شعر مې په حافظه کې نشته دي یو شعر مې ډېر په خوا ولای د فکر کوم وش په تم کال کې مې نمبر کې خبر شو باید وای د مینې لیوانای شوم شهت اسپیلانای شوم په یاد د زبانو کې یو غږ مې شنای شوم یو سو شوم یو سا شوم د زړه سره هم را شوم برېښنا سره ملګری د تالندې آواز شوم بهر شوم لتیارون د ژوند له کګلې چونه ساحل ته ورنږدې شوم د خوځند سپونه ژوندون مې زوږ او شور دی په زړه کې مې بل اور دی طوفان د هوا په سو زلمه زما په کور دی او د ژوند په پسرلو کې په مسو د ژوند په پسرلو کې په مسو ولبلو کې لزانه بیگانه شوم د ژوند په پسرلو کې خو هم داسې یو هغه ده نو دغه یو شعر مې پرشته ده که وخت لرئ یو بل لنګ درې څلور فرده به د یو بل غزل
مهرباني بریال صاحب دا پروګرام ستاسو د خبرو د اورېدو لپاره دی
مهرباني کوئ نو هغه داسې پیل کېږي چې ډیوه یمه پر سر بل لمبې وړمه را وړم برېښنا شوم په تور تم کې پلوشې وړم را وړم د مینې په الزام چې زړه چاودله بندې بار شوم د وخت په جیل خانه کې زولنې وړم را وړم مالیار یم د ګلونو له ښکلا سره لوبېږم توتي هزار داستان شوم نغمې وړم را وړم شهت بی پروایم د حالاتو لکرزار بی خود لیونوت ته جذبه وړم را وړم پرون که د فرهاد و نن زما مینه یاغي ده د نوي دور نوي سلسله وړم را وړم ما چرته د بی ننګو په درشل کې توی نه کړې دا وښکې پوښتنې شې پر لیمو وړم را وړم
ډیره زیاته مننه بریال صاحب د تاسو چې شعر وایې ماته د هم په ذهن کې راوګرځیدل چې کله چې تاسو شعر درته راشي یا الهام دی یو شعر درته راشي نو بیا یې لیکئ تاسو په خپله په همغه بریل لیکدود باندې او که بل څوک درته لیکي پښتیانه جانا یا ستاسو زوی نواب درته لیکي یعنی دغه شعرونه ستاسو څه ډول ثبتیږي
هو دا شعر خو واقعیله که تاسو ویلي یو الهام دی یو حالت ده په انسان باندې زه زیاتره هغه وخت زیاتره د شپې له خوا نه بس یو څه ذهن ته راځي بیا د ما حافظه راسره ډېره ملګرتیا کوي ساتم یا دا د ریکارډنګ سیسټم په تلیفون باندې کوم یا وروسته بیا پښتانه راته لیکي بالکل پښتانه راته لیکي او ارنځ نواب راته لیکي د پاڼې ته ورکو او همدغه سي همدغه ناشا په مجمع ترنه جوړې کړې دي دوباره را تلبني زه له شي سره لوبي ګم دې له ونه مینه ورسره لرم واقعي زه هاته یې راوم زه وایم چې زه دغه شعر د سماته ژوند را کړی دغه فرهنګ ده دغه یو دید ده سماته لویواله دومره راکړی دی چې دغه مشکل تحمل کړی شمه نو شعر کېدی شي په هره طریقه باندې چې هغه شي ده په بریل لیک باندې مې یاداشته بل څو وخته وړاندې دي کلونه وړاندې تقریبا مشین دغه ماشین اوس هم راسره شته ده بریلر ماشین په همغه طریقه باندې کار
کوي شعر به زه ووایم ورته د معلولیت یو شعر به زه ووایم ورته
بله بله
ښه ستاسو زوی نواب ستاسو شعر وایي
نو ما په درسې معلومات په دې باندې
په دې باندې
یو څه تلوري دی وای
په دې باندې راځي مې ربني وکي مې ربني وکي
لطف لطف لطف
قدرمن تاسو د ازادي رادیو ټولو قدرمن او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی اریانځای نواب هم د بریال صاحب مشر زوی او دا د بریال صاحب یو درې سلوري دی د سپوږمۍ په کوی کې نشریټول کې څخه
ډیره زیاته مننه
او قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
نواب صاحب، مخکې لدی چې تاسو شعر پیل کړئ، زه غواړم اوریدونکو ته تاسو یو ځل بیا معرفي کوم چې آریانزای نواب د خغلی بریال زوی دی او د ژوند په ټولو برخو کې تر اوسه پورې د دوی ملګری دی. د دوی مرسته ته ضرورت شي نو دوی مرسته ورسره کوي، په لیکلو کې ورسره، د دوی د خورکۍ پښتیانا ترڅنګ دوی د بریال صاحب شیرونه لیکي یا دشتونه لیکي او د ژوند په دورزنیو چارو کې له دوی سره مرسته کوي، خور او ورور. نو مهرباني وکړئ نواب صاحب.
قربان مشم، سلامت سي. شعر د سلوریزي د ډول ده، وای کزما په برخه شوی معلولیت دی، که زما په برخه شوی معلولیت دی، نیمګړتیا نه ده، ځواکمن یم حقیقت دی. چې دا غرونه غرونه ستونزې ماتومه، چې دا غرونه غرونه ستونزې ماتومه، دا زما فولادي عزم او همت دی. ظاهر بینه په ظاهر خطا نشي، ظاهر بینه په ظاهر خطا نشي، دا معلول خور پتمنه ننګیالی ده. د ډیوی په شان لمبه پر سر یې ګوره چې سو
نواب صاحب، دا خبرې دغه ورستۍ دا ظلم چې ویلې دا خبرې قطع شوې، دغه ورستۍ باید له سره ووایست مهرباني وکړي.
پسترګو ظاهر بینه په ظاهر خطا نشي، دا یو معلولیت لرونکي خور دپاره ویل شوی ده. وایي ظاهر بینه په ظاهر خطا نشي، دا معلوله خور پتمنه ننګیالی ده. د ډیوې په شان لمبه پر سر یې ګوره چې سوزیږي او ځلیږي نومیالی ده. او دا بیا د معلولیت لرونکي ماشوم لپاره ده، که په هر علت معلول همدا ماشوم دی، خدای یو حقیقت ښکاري او معلوم دی. په مسکا د ژوند ارمان ته هوسیږي، چې زوریږي زوروي همدا نوم دی.
مننه ډیره زیاته له تاسو نه نواب صاحب. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ژوند رنگونه پروګرام اورئ. مونږ له افغان فعال شاعر او د پخوانی سیاستوال د افغانستان د مشرانو جرګې له پخوانی غړي باقی بریال سره خبرې کوو، د معلولیت لرونکو انسانانو د نړیوالې ورځې په پار له دوی سره خبرې کوو. نو بریال صاحب، د وروستیو دقیقو ته د خبرونې را رسیدلی، تاسو مخکې یادونه وکړه د سیاست د افغانستان په مشرانو جرګه کې د غړیتوب، د دې په باب راته وایي د خپلو سیاسي فعالیتونو، که څه هم مانه غوښتل چې ډېر په سیاست باندې وغږیږو، خو تاسو چې یاده کړه، زه غواړم چې د خپلو پخوانیو سیاسي فعالیتونو، هغه که د ډاکټر نجیب الله د ولسمشرۍ پر مهال وو او که وروسته له هغه نه یا اوس مهال یا د جمهوري نظام د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال وو، د خپلو سیاسي فعالیتونو په اړه لطفا اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې د معلولیت لرلو تر څنګ تاسو کوم سیاسي فعالیتونو کې برخه اخیستئ.
مننه تکاسب. سیاسي فعالیت کوم وایو، نن داسې خاص یا استثنایي ما نه درلوده، یعنی زه د کوم ګوند په رهبرۍ کې ګس نه وم، زه په ډېره ځوانۍ کې زخمي شوم.
مونږ ستاسو خبرې ونه اورېدې، ځکه یوه شېبه په خبرو کې انقطاع راغله. مهرباني.
زه به بیا وغږېږم. سیاسي فعالیت تکاسب، خاص سیاسي فعالیت که څه ورته وایم، چې زه د کوم سیاسي جریان د رهبرۍ غړی وم یا د اقل یو قدر وم، خو نه وم. زه په ځوانۍ کې ډېر ځوان وم چې دغه معلولیت راته پېښ شو. ولې ملي دید لرم، ملي مبارز یم، د اجمل خټک د سلیمان لایق د نورو ملي مبارزینو د لارې پیرو یم. دا اوس هم یم، په سبا به هم یم، او د ژوند تر وروستۍ سلګۍ به یم. نو ما اول الهام د سیاسي ژوند او یا د غیرت چغې نه اخیسته ده د ارواښاد اجمل خټک بابا. نو دا جدا مسله. او بل زما زیاتره مسائل فرهنګي دي او دغه مدني فعالیت ده. او پارلمان خو نو درسته، خو موږ د شهیدانو او معلولینو انتصابي استازی وم. په قانون اساسي کې ورته اشاره شوې وه، یو کس باید په قانون اساسي کې به فکر کوم سیوی د کوچیانو د معلولینو د شهیدانو استازی باید پارلمان کې عضویت ولري. د جمهور رئیس کرزي زه پیژندل ما د زلمی واد ما ستایب دو یو مشاور وزیر او فرهنګي هغه په دې باندې مشوره وکړه. ډاکټر فاروق وردک ته بریال دې دا وظیفه په غاړه واخلي. بیا هغه وخت د حضرت بغاوله دوره و لنیکه مرغه تر دا دوه دورې او بیا درې کاله نور د ډاکټر غنی په وخت کې زه هغه شومه. دا نو طبیعه دی موږ وخت پوره شو هلته د مشرانو جرګې انتظامي غړی وم او د شهیدانو او مالونو د کمیسیون مرستیال مشر و. به د دغه ټوله موده کې د ولسي جرګې کمیسیون و له هغې سره موږ غاړه په وزارت له قانون نه له اجرایه قوې نه د وزارت شهدا او مالونو له چارو نه او دغه ملي ستراتیژي جوړول نړیوال پیمان هم ومنل شو. په 2012 کې به و فکر کوم دغه د افغانستان او دولت ته عضویت حاصل کړي. د نړیوال کنوانسیون د ارتقا او د کرامت انساني د معلولیت لرونکو وګړو او نور مختلف پیمانونه و. د مراکش پیمان و نور و. په ملي قوانینو کې د اخشار آسیب پذیر یا واقع و. د قانون و قانونی طرحه و د کار په قانون کې د مالیت لپاره داسې مختلف کارونه وشول. نو د هغه ټولو کې موږ سهم درلود او خاص اوس هم د په دې باور نه یم سای دی و ګوند یا دی و چریان په دې کې خاص استثنا منحصر کار وکړي. آزاد خیال انسان ملی ملیګرا روښانفکره مهذب متمدن دغه د ما د ژوند تر م وروستۍ سلګۍ پورې به همدغه شعار دي.
ډېره زیاته مننه. زه له ستاسو له خبرو نه بریال صاحب داسې پوه شولم چې تاسو وایئ چې هو د افغانستان ولسی جرګه یا ملي شورا چې تاسو د مشرانو جرګې غړي واست دا د کې تاسو فعالیت درلود. د دواړه سیاسي ادارې دي د یو هیواد په هر هیواد کې او په افغانستان کې هم، مګر هغه برخه چې تاسو کار پکې کوو هغه یو تخنیکی برخه و چې د معلولینو د لرونکو هیوادوالو د دفاع د برخې مسؤلیت تاسو د ملي شورا کې درلود. همدغه سی یو مقصد دی تاسو؟
بالکل بالکل همداسې ده. لکه څنګه طبیعي ده پارلمان نه خو د دولت له درې ګونو قوو نه یوه قوه ده، اجرایه قوه ده، قضایه ده او د مقننه ده. خو موږ همغه څنګه ستاسو اشاره وکړله تخنیکي برخه یا استثنایي د اهل حدود یو کس له موږ سره و، اغلی انارکلی هنریاره و او د کوچیانو یو استازی و او د شهیدانو او معلولینو استازیتوب موږ کاوو. دغه همداسې مسله ده. نو موږ خپل دغه خپلو چارو کې ولې په عین حال کې طبیعي ده چې موږ یو د نظام ما په امریکا غږ کې د تاسو راډیو سره ډېر بی بی سي راډیو سره نړیوالو راډیوګانو سره کړي دي. افغانستان د حالاتو په ارتباط په هر مرکه کې له ما سره ریکارډونه شته دي. موږ د جنګ د قطع کېدو لپاره د جګړې د افغان وژنې د قطع کېدو لپاره آواز اوچت کړی ده او دا د معلولیت یو پیغام هم ده. د سولې لپاره کار کول لوی ترین ویاړ ده د انسان. د بریالیتۍ لپاره کار وکړئ، د انسانیت لپاره، د وطن لپاره، د خلکو لپاره، د ولسو لپاره، د آزادۍ لپاره، د خپلواکۍ لپاره. دا ډېر یو هغه ده، د ژوند یو د انسان ویاړ ده، یوه د ژوند نه بېلېدونکې برخه باید وي. نه به ښایي چې انسان یوازې د ځان په هکله فکر وکړي، بلکې د وطن لپاره، د نورو انسانانو لپاره ځان وقف کړي.
کور مو ودان. په اخره کې یو په زړه پورې پوښتنه شاید د ډیرو اوریدونکو په زړه کې هم وي، شاید تاسو هم کله فکر پی کړی. ما سره همیشه دا فکر دی که خدای تعالی انسان ته اختیار ورکی چې مثلا د وجود په غړو کې دا غړی درناخلم، دا پرېږدم، یا دا بل درناخلم، هغه پرېږدم. په دې کې به تاسو که مثلا اختیار ولرئ بیا به هم یو بل ژوند خدای تعالی درکی، بیا به هم لدې سره موافق اوسئ چې له تاسو نه د خدای تعالی سترګې واخلي، او که په ځای به یو وایئ چې د بدن یو بل غړی له تاسو واخلي؟
ډېر عاطفي و احساساتي سوال ده، او د دې لپاره ځواب ورکول یا ځواب ویل هم ساده خبره نه ده. دغه بیا ژوند خو یو خو د موږ او تاسو هغه عقیدتي مسله ده چې دا خو شته ده، بلکې دا ټول ادیان په دې باندې معتقد دي چې انسان هغه ده حتما بیا ژوند یې په مخ کې ده. ولې که داسې یو حالت راشي چې انسان دوباره راشي، زه راشم، زه فکر کوم سترګې به د انسان لپاره ډېر ضرور وي، د ما لپاره ډېر ضرور دي. د ښکلا وګورم، د خپلې مېرمنې رنګ وګورم، که څه هم هغه په ځواني کې پټې رتان د ځواني کې مال دلې و نو یا اولادونه وګورم یا سهار د مرو خطو د منظره وګورم یا پوزوبې وګورم یا ستوري وګورم یا دیو پارک خلا وګورم دا د ما ډېر یو قریب یو د اوس ټلویزیون وګورم د می ډېر ارمان کیږي چې اوس د امکانات څخه زیات شوې دي د نړۍ پاکت کې د ګلوبلایزیشن د یو کلی ده ولې متاسفانه معلولیت بیا دلته هماغه محدودیت رامنځته کوي په تېره بیا دغه نابینایي نابینایي نو زما په نظر د نارسایي هوښ نه یا د عقلي و عصبي هغه نه وروسته تر ټولو نه مشکل معلولیت ده دا کېدای شي انسان برداشت کړي
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ژوند رنګونه په پروګرام کې د معلولیت لرونکو انسانانو د برخې فعال شاعر او مدني فعال باقی بریال رسره ملمو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. قدرمن اوریدونکو ز احمد تکل لتاسو اجازه غوړم د ازادي رادیو خبرونه څلورش ساعت روان دي او تاسو بلنه درکوم چې د ازادي رادیو پاتې خبرونه واورئ.